جان باخت گرد هم آمده بودند.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا ویلي دي چې د افغانستان حکومت مذاکراتي هیئت د طالبانو سره د خبرو پیلولو لپاره چمتو دی. د دغه شورا نطاق فریدون خوزون نن د سپتمبر په 15 امریکا غږ ته په لیږلي پیغام کې ویلي دي چې د بندیانو مسله اواره شوې ده او د مذاکراتو د پیلېدو په مخ کې هیڅ خنډ نه دی پاتې. هغه زیاته کړې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی هیئت کاملا مذاکراتو ته چمتو دی. د بندیانو مسله حل شوې ده، هیڅ ډول بهانه او خنډ د مذاکراتو د ځنډېدو لپاره نشته. د ویل طالبان تر اوسه پورې نه دي حاضر شوي چې بین الافغاني مذاکرات شروع کړي، خو هیله ده چې طالبان زر تر زره د شوي توافق له مخې مذاکراتو ته حاضر شي چې مذاکرې پیل شي. د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر تر بشپړېدو وروسته ټاکل شوی و چې د افغانستان د حکومت مذاکراتي هیئت د تیرې پنجشنبې په ورځ قطر ته سفر کړی و، مګر د ځینو ناسرګندو دلایلو له مخې ویل کیږي چې دغه سفر ځنډېدلی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د تیرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو خبر ورکړی دی، خو وسلوالو طالبانو لا تر دې مهاله په دې حکله څه نه دي ویلي. د بریښنا شرکت وایي ډیر ځل به له تاجکستان نه افغانستان ته د 150 میگاواټه بریښنا د انتقال بهیر پیل شي. د افغانستان د بریښنا د شرکت سلاکار مشتبه هوشمن نن د سپتمبر په 15 په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د تاجکستان سره په دې حقله خبرې شوې دي. هغه زیاته کړه چې تاجکستان تیره هفته ډاډ ورکړی دی چې د صادراتي بریښنا په بند کې د اوبو سطحه بیرته عادي حالت ته ګرځېدلې ده او تاجکستان چمتو دی چې تر 150 میگاواټو پورې برېښنا بیرته افغانستان ته په کامل توګه انتقال کړي. افغانستان تیره هفته د ازبکستان سره د برېښنا د انتقال لسکلن تړون لاسلیک کړی دی. د افغانستان چارواکي وایي چې د پروان په ولایت کې د سیلابونو د راوتلو نه لس ورځې وروسته لا هم د مړو د موندلو عملیات دوام لري. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت د وزارت نطاق احمد تمیم عظیمی نن د سپتمبر په 15 امریکا غږ ته وویل چې په پروان کې د سیلابونو د راوتلو په سیمه کې پلټونکي عملیاتي ډلې حضور لري او د جسدونو پر ایستلو بوخت دي. ښاغلی عظیمی زیاته کړې ده چې په پروان کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر 116 ته رسیدلی دی او څه باندې 113 تنه پکې ټپي شوي دي. هغه ویلي دي چې د خلکو نه د معلوماتو په اساس تر اوسه پورې هم 15 مړي د خاورو لاندې دي او د هغوی د موندلو لپاره هڅې ادامه لري. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په بنگلاديش کې پولیسو ویلي دي چې په یو جمعات کې 14 چې ګمان کیږي د غازو لوجې بشوي وي لکه تر لږه 14 کس وژلي او لسکونه نور پکې ژوبل شوي دي. پولیسو ویلي دي چې د اکثریت ژوبل شوو کسانو روغتیاي حالت ښه نه ده. د استراري چارو د ادارې مامورین وایي خلکو په جمعات کې د ماخام منځ کاوه چې 14 وشو او جمعات اور واخسته. تحقیق کوونکو معلومه کړې ده چې د 14 نه مخکې برېښنا پرې شوې وه او په جومات کې دننه غاز جمع شوی و. دوی وایي کله چې لمونځ کوونکو د جومات ټولې دروازې او کړکۍ وتړلې او ایر کنډیشن چالان کړ، برېښنا یو پړق وکړ او په جومات کې اور ولګېده. پولیسو ویلي دي په دې پیښه کې د سوځېدلو هغو 22 کسانو روغتیايي وضعیت د اندېښنې وړ دی چې د بدن او 80% برخې سوځېدلې دي. په بنگلاديش کې د خوندیتوب او مسؤلیت قوانین پر ډیرو مواردو کې د پام غورځول کیږي او ډیر نواقص پکې موجود دي. په دې هواد کې چې 1.8 میلیونه وګړي لري، هر کال سرګونه خلک د همدغه سبي غوري لوجې مړ کیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د سربیا او کاسوو مشرانو نن په سپینې ماڼۍ کې د اقتصادي اړیکو د پیلولو لپاره تاریخي موافقه لاسلیک کړې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ د سپتمبر په څلورمه په سپینې ماڼۍ کې د سربیا د جمهور رئیس الکساندر ووچ او کاسوو د صدر اعظم ایاد الله هوتی سره کتلی دي. ښاغلی ټرمپ وویل چې دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو د عادي کېدو لپاره ژمنتیا ښودلی ده. د لاسلیک کولو په مراسمو کې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس او د ښاغلي ټرمپ زوم او سلاکار حضور درلوده. اروپایي اتحادیې د تیرو شاوخوا لسو کلونو را په دې خوا کوشش کاوه چې د دغو پخوانیو دښمنانو ترمنځ سوله راولي. د موافقې د لاسلیک کېدو نه وروسته جمهور رئیس ټرمپ وویل د اړیکو عادي کېدو موافقې ځکه ډېر وخت ونیو چې د دې کار د کولو لپاره مناسب شخص نه و موجود. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي دي چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او سپینې ماڼۍ د جمهوري ریاست د انتخاباتو د خوندیتوب لپاره بېساري اقدامات کړي دي. د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین د جمعې په ورځ د سپتمبر په څلورمه خبریالانو ته وویل د انتخاباتو د حرمت د ساتلو لپاره به د ټولو امکاناتو نه کار واخیستل شي. خاغلی اوبراین وویل چینایانو، روسانو، ایرانیانو او هغو ته چې نمونه تر اوسه پورې نه دی افشا شوي، منګه په ښکاره ډول ویلی دی که هر چا د امریکا په انتخاباتو کې لاس واهه یا یې د لاس وهنې کوشش وکړ د ځانګړو عواقبو سره به مخ شي. سپینې ماڼۍ د انتخاباتو د خوندیتوب ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې د امریکا د کورنۍ امنیت په تازه رپورټ کې چې د پنځشنبې په ورځ باندې خپور شوی دی ویل شوي دي چې روسیه په خلکو کې دا ویره خپروي چې ښایي د پوستې د لارې د رایې د ورکولو په خاطر به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ټګي برګي وشي. د کورنۍ امنیت د وزارت په رپورت کې ویل شوی دی چې د روسیې ناوړه نفوذ کوونکي د 2020 کال د مارچ د میاشتې راهیسې د رای ورکولو د نوې پروسې او د پوستې د لارې د رای ورکولو په پروګرامونو کې د انتخاباتو د شفافیت په هکله اندېښنې پاروي. په دې رپورت کې همدارنګ ویل شوی دی چې احتمال لري روسیه به د پوستې د لارې د رای ورکولو او د کورونا د ویروس د وبا په خاطر د انتخاباتو په پروسې کې د بدلون لوجه انتقادونو ته نور هم زور ورکړي چې د انتخاباتو په پروسې کې د عامو خلکو باور کمزور کړي. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د کورونا د ویروس 40 نور مثبت پیښې په ملک کې ثبت شوې دي. د روغتیا وزارت د شنبه په ورځ د سپتمبر په 15مه ویل چې په تیرو 48 ساعتونو کې د کورونا د ویروس 201 دیش مشکوک سمپلونه ماینه شوې دي چې شلې مثبت ثابت شوې دي. د دیش میر سره اوس په افغانستان کې د کورونا د ویروس د ټولو مثبتو په خوشمیر 8340 تر رسیدلې ده. په تیرو 48 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا د ویروس له امله د مړینې رپورت نه دی ورکړ شوی، خو د تیرې هفتې د معلوماتو په اساس د کورونا له امله د مړینې شمیر 1409 کسانو ته رسیدلی دی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د شنبه په ورځ افسوس کړی دی او ویلی دی چې د ایران ملګری د امریکا په مقابل کې ونه درېدل چې په ایران باندې د کورونا د وبا په دوران کې دغه فلجوونکي اقتصادي بندیزونه مات شي. روحانی ویلی دی که امریکا لک شانتی بشر دوستی یا فکر درلوده نو په دې صحیح بحران کې به یې په ایران لګیدلی بندیزونه لري کړی وای. په ایران کې د 3,80,000 نه زیات خلک په کورونا اخته دي او د 22,000 نه زیات ترینه مړه شوي دي. د روسیې خارجه وزارت نن د شنبه په ورځ ویلی دی چې د جرمني د دې خبر نه وروسته چې ویل الکساندر نووالین د نوویچوک د اعصابو په زهرو مسموم شوی دی، په دې هکله په کرملین باندې د دښمنیو بیانونه ورکړل شوی دي. او هند او چین نن موافقه وکړه چې د خپل سرحد په غاړه کې د شخړو د کمولو لپاره کار وکړي. دغه موافقه د دې دوه ملکونو د دفاع د وزیرانو د غونډې نه وروسته شوې ده. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. که څه هم لا په قطر کې د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوي او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د مذاکراتو د پیلولو کړه نیټه معلومه نه ده، خو ځینې سرچینې وایي چې د دې اونۍ په منځنیو ورځو کې د دوشنبه په ورځ شایي د مذاکرات پیل شي. سرچینې دا هم ویلي چې شایي د دولت مذاکراتي ټیم قطر ته ولاړ شي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورت لري.
پنځشنبه او بیا جمعه هغه ورځ یادې ده چې د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم په دوه حکې له طالبان سره د خبرو د پیلولو لپاره له کابل نه دوه هیته لاړ شي. خو په دغه ورځ کې نه یوازې چې پلاوی لاړ نه، بلکې د تک کرنې ټای هم لا تر اوسه نه معلومه شوې. رسمن نه حکومت او نه هم طالبانو د بین الافغاني مذاکرات ورځ مشخصه کړي، خو د نږدې سرچینو په وینا ښایي د دولت مذاکراتي پلاوی سبا او یا بل سبا قطر ته لاړ شي او بین الافغاني مذاکرات د طالبان سره د دې اونۍ په منځنۍ ورځو کې پیل کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی هیات کاملاً مذاکراتو ته چمتو دی. د بندیانو مسله حل شوې ده، هیڅ نوع بهانه او خنډ مذاکراتو د ځنډیدو لپاره نشته. طالبان تر اوسه نه دي حاضر شوي چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي. تمه مده ده چې طالبان هر څه زر د شوي توافق له مخې حاضر شي تر څو بین الافغاني مذاکرات شروع شي.
له طالبانو سره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د لومړی پړاو مخامخ مذاکراتو لپاره چمتواله بشپړ شوه او د غدون لپاره چمتو یو. او زموږ راخوا هیڅ معنی هم نشته. د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل اړخونه په ځنګړې توګه طالبان باید خپل اقدامات او چمتواله بشپړ کړي.
سرچینی دا هم ویلي چې د مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالعبدالله به هم قطر ته لاړ شي او د مذاکراتو په پرانیسته غونډه کې به وي. سرچینی دا هم ویلي چې د مذاکراتو د پیلېدو مخکې ځینې پروسیجرونه لا پاتې دي چې باید بشپړ شي. بل لور ته پاکستانی رسنیو راپور ورکړی دی چې د طالبانو پلاوی نن قطر ته خوځېدلی دی.
زما معلومات دا دي چې د طالبانو کوم پلاوی پاکستان ته راغلی و د ملا برادر په مشرۍ. هغه پلاوی نن سهار واپس قطر ته تللی دی او داسې احتمال شته چې اوس رسېدلی هم وي. او داسې معلومات مونږ ترلاسه کړي دي چې د طالبانو هغه د مذاکراتي ټیم غړي چې هغه په قطر کې نه و، نو هغوی هم قطر کې موجود دي. او طالبانو پلاوی اوس د مذاکراتو چې کوم پلاوی دی هغه اوس مکمل دی چې هغه دا وخت په دوحه کې موجود دی.
سیاسي کارپوهان وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو لومړنۍ خبرې به په سختو موضوعات وي.
د سولې لومړنی پړاو په مشکل وي، ځکه د اجنډا جوړول په ځینو مهمو مسلو باندې لکه د تاوتریخوالي د کمولو میکانیزم او دوربند په رامنځته کولو باندې هوکړې ته رسېدل به یو ستونزمن کار.
افغان حکومت له وړاندې ویلي چې د زندانیانو د خلاصون تبادله بشپړه کړې ده. طالبانو تر اوسه د زندانیانو د خلاصون د پروسې په بشپړېدو غبرګون نه دی ښودلی. حکومتي چارواکو تیر ورځ د هغو شپږو کمانډویانو تصویرونه هم خپاره کړل چې دوی تسپارل شوي او طالبانو خوشي کړي دي. د دغو کمانډویانو خلاصون د حکومت لپاره شرط و. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. په افغانستان کې د کورونا د وایروس د مثبتو پیښو کمیدو وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنز هوایی الوتنې بیرته پیل شوې. د ملکی هوایی چلند اداره وایي چې د کابل او متحده اماراتو ترمنز هم په منظم ډول هر ورځ الوتنې دوام لري. په دې باره کې اکرام شینواری له کابل رپورت لري.
د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې د کرونا د وبا د مثبتو پیښو د ډیریدو وروسته یو شمیر بهرنیو هوایي شرکتونو دغه هیواد ته خپلې الوتنې بندې کړې. خو د جون د میاشتې په وروستیو کې د متحده عربي اماراتو او ترکیې هوایي کرښو بیرته د کابل دوبۍ او د کابل استنبول ترمنځ الوتنې پیل کړې. د افغانستان د ملکي هوایي چلند د خپلواکې ادارې د مطبوعاتو مسؤول محمد نعیم صالحي امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې ترکیې بیرته د کابل استنبول ترمنځ الوتنې د بلې میاشتې اکتوبر پورې د کرونا وبا د خپرېدو د
اوس مهال د کابل امارات او امارات کابل ترمنز او هم د کابل اسلام آباد او اسلام آباد کابل ترمنز الوتنې په عادي ډول دوام لري، خو متاسفانه چې نورې بهرنۍ الوتنې تر اوسه بندې دي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکې ادارې چارواکي وایي چې کابل او دوبۍ ترمنز هر ورځ او د اسلام آباد کابل ترمنز د پی آی شرکت او هم د کامیر شرکت په اونۍ کې څو الوتنې کوي. د ملکی هوایي چلند ادارې د مطبوعاتو مسؤل د کابل کابل ډیلی ترمنځ د الوتنو د پیل په اړه خبرې شوی ریپورتونه ناسم وبلل او ویل چې تر اوسه د دوه ښارونو ترمنځ بیرته عادي الوتنې نه دي پیل شوی. محمد نعیم صالحی وایي چې د کابل او شمیر هیوادو ترمنځ الوتنې هم کیږي خو دا ډول الوتنې عادي الوتنې نه دي. د بهرنی شرکتونو سربیره دوه افغان هوایي شرکتونه آریانا او کامیار هم دنه په خپل هیواد کې د الوتنو سربیره یو شمیر بهرنی هیوادو ته هم الوتنې کوي. د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې د کرونا وبا د افغانستان په هوایي چلند ډیره ناسمه اغیزه کړي. د وی خوای د دغه ادارې وایي ډیره کم کړي او د بلې خوای دوه افغان هوایي شرکتونو ته هم د میلیونونو ډالرو زیان رسولې دي. په افغانستان کې د کرونا د وایرس لومړی مثبت پیښه د 1390 لمریز کال د کپ په 15 د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه. خو اوس د دغه وبا ناروغي ټولو څلور دېرش ولایتونو ته سرایت کړي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس مثبتې پیښې په پرله پسې ډول کمې شوې. دغه وزارت د شنبه په ورځ د کرونا د وایرس 40 نوې مثبتې پیښې ثبت کړي چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 8,330 لوړ شوی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. درنوریدونکو، د کندهار په ګډون د هیواد په ګرمو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال پیل شو. سږ کال د کرونا د وضعیت له کبله نوي زده کوونکي ښوونځي ته نه دي شامل شوي او یوازې د یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د درس ویلو اجازه شته. په ورته وخت کې د سولې له روانو هڅو سره پر یو وخت په کندهار کې ښځینه زده کوونکي پر نړیوالې ټولنې باندې زړه کوي چې د ښځو د تعلیم په برخه کې دي قوي ضمانتونه واخیستل سي. نورحال د عزیز الله پوپل پر پورت کې باوري.
په کندهار کې د نوي تعلیمي کال د پیل شېبې د کورونای وضعیت له کبله لتیر او میا شورا هیڅ شوونځي تړلی و، خو اوس به هم په نوي تعلیمي کال کې یوازې محدود شمیر زکونکي د زده کړو چانس ولري. د کندهار د پهنی رئیس محب الله روشان وایي چې ساش کال نوي زکونکي هم له همدې کبله شوونځي کې نه دي شامل کړي.
همدا وجه ده چې یوازې یو ولسم او دولسم سمپوته هغه هم د ضرورت په اساس چې کانکور او لوړو زده کړو په مخه باندې دوی اماده کیږي اجازه ورکول سي، خو اجتماعي فاصله باید په پام کې ونیول سي.
د اوږدو نامنیو او جګړو له کبله د جنوب په ډیرو برخو کې معارف لپشول ویدلی او یوازې تر لویو ښارونو پورې محدود بلل کیږي. په ځانګړي ډول د ښځینه تعلیم بهیر تر نورو زیات ټکنه یادیږي. ښځینه زده کوونکي له همدې کبله غوښتنه لري چې د راتلونکي لپاره دی په هر سیاسي معاملې کې د ښځو تعلیم ته خاص پام وسی.
کچېره د سولې په بهیر کې ښځې هم لستراوړنی ولري، ډاکټران، انجینران، مهندسان او دغه سي په نور ارګانونو کې پرمختګ وکړي، نو معلومداره ده د سولې په پرمختګ کې او د سولې په پښت کې ډېر مهم دي.
دغه راز ښځینه زکوونکې وایي چې په تیرو دوه لسیزو کې د پښتني سیمو په ساته ښځینه تعلیم هم راواده و نه کړل، لکه څنګه چې په دې برخه کې په غیر پښتني سیمو کې پرمختګ رامنځته شوی دی.
د سولې خبرې کې دا باید خپل جنان په خپل نظر کې ونیسي. د ښځو تعلیم ته باید په پراخ ډول سره دی پاملرنه وکړي. داسې نه چې د کوم سیاسي مزامی د ښځو پر مکتب راوړي، نو د دې ته لازمه ده چې د ښځو په مکاتب باندې کار ونه لري او د هغو د لا بریاو لپاره خپل حکومت جریانونه جدي ته تر سره کړي.
ښځینه اوسازانې هم باور شي چې د ښځو او انجنونو د تعلیم پراختیا د ټولنې اساسي ستونزه حلولای شي. په کندهار کې د زغونی انالیسي شوونکې لطیفه شیخل وایي چې د سولې په بهیر کې باید د ښځو د تعلیم د ودې لپاره قوي نړیوال ضمانتونه واخیستل شي. د افغانستان په ګرمسیر سیمو کې نوی تعلیمي کال پر داسې مهال باندې پیلېږي چې په جنوبي ولایتونو کې د اوږدمهاله جګړو له کبله د پوهنې بهیر په عامه توګه او د ښځینه د تعلیم برخه ته په خاص توګه زیان رسولی دی. د هیواد روسي سیاسي جریاناتو ته په خبرګون کې د کندهار ښځینه زده کوونکي او اوسادانی غوښتنه کوي چې د ښځینه د تعلیم په برخه کې دي د راتلونکي لپاره قوي ضمانتونه واخیستل شي.
کدا غراتون کې سول راسي او خوبات اول ودیته فهم وسی چې د شوزو زده کړه به تر کومه اندازې پورې پرمختګ کوي، کومه راسته راوړنه به شوزو په زده کړه کې لري او زموږ د فاره یا د خوند د فاره ایواز دا نه دی چې د دولسم ټولګي پورې به دې زده کړه کوي. د خوند د فاره باید په راتلون کې ورسنه ورته واخلل شي په هیوا نور هیوادونو کې الته تعلیم وکړي په مختلفو رشتو کې په مختلفو لارو چارو کې او زموږ امید امراتونکو ته دادی چې خوند په تعلیم کې باید ډیر درنه کمونه واخیستل سي.
د کندهار د پوهنې ریاست وایي چې د دې ولایت د 3 میلیونه نفوس لډلې څخه یوازې 1503 تنه شزینه زکونکي په شونځوي کې په زده کړه بوختي. عمومي باور دادی چې د شزینه تعلیم له پراختیا سره د روغتیا په ګډون د ټولنې زیاتره ستونزې هواریدلای سي، خو دې هدف ته په رسیدو کې لا هم ډیر مزل او قوي تعهد ته اړتیا ده. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا، تلویزیون کندهار.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شب آشنایم. د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه رپورټونو ته دوام ورکوه. درنو اوریدونکو، د برېښنا شرکت وایي چې ډېر ژر به له تاجکستان څخه افغانستان ته د 150 میګاواټ برېښنا د انتقال بهیر پیل سي. په تېره یوه میاشت کې د تاجکستان وارداتي برېښنا 40 میګاواټ ته راټیټه شوې وه. په دې باره کې زموږ خبریاله لیمانیازی رپورټ لري.
برېښنا شرکت وایي ډېر ژر به له تاجکستان څخه افغانستان ته د 150 میګاواټ برېښنا د انتقال بهیر پیل شي. د افغانستان د برېښنا شرکت سلاکار مشتبه هوشمند د شنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له تاجکستان هیواد سره په دې اړه شاوخوا یوه میاشت مخکې تاجکستان د برېښنا اوبو بند کې د اوبو د سطحې د ټیټوالي له امله افغانستان ته د خپلې صادراتي برېښنا کچه له 200 میګاواټ څخه 30 میګاواټ ته راټیټه کړې وه.
خوشبختانه ما هفته گذشته از
تاجکستان تیره اونۍ ډاډ راکړ چې د صادراتي برېښنا بند کې د اوبو سطح بیرته عادي حالت ته ګرځېدلې ده او دغه هیواد چمتو دی چې 150 میګاواټ برېښنا بیرته افغانستان ته په کامله توګه انتقال کړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان تیره اونۍ له ازبکستان سره د برېښنا د انتقال لس کلن تړون لاسلیک کړ. د دې ترڅنګ افغانستان دا مهال 80% برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي او همدارنګه د خپلې اړتیا وړ 10% نور برېښنا له خپلو داخلي منابعو څخه تولیدوي. په افغانستان کې د برېښنا نشتوالی له جدي ستونزو څخه ګڼل کیږي چې لا هم ګڼ لوی ښارونه په نورمال ډول برېښنا نه لري. اقتصادي کارپوه شو ابراهیم په دې اړه امریکا غږ ته وویل
اړینه ده چې په افغانستان کې د ستونزې حل په موخه یو خدای ده چې کورني تولید باندې فکر وشي چې په افغانستان کې د اوبو بندونو ډېر زیات امکانات دي. لوی بندونه کني وړ بندونه موږ ته دا فرصت برابرولی شي چې اوس کورنۍ تولید پیاوړی شي. دوهم دا ده په افغانستان کې موږ سولري برېښنا امکانات لرو. په ننګرهار کې، قندهار کې سترې پروژې پیل شوې، کارونه تقریبا بشپړ شوي دي، خو له بده مرغه بیا هم ګټه پورته کولو لپاره نه دي وړاندې شوي چې د شرکت ضعف ښیي.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د لمریزې برېښنا په برخه کې ملي او نړیوالو پانګوالو ته دا زمینه برابروي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي. د یاد شرکت مشاور مصطفی ریا ویل
که څوک غواړي په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي که هغه داخلي سرمایه گذاران وي که بیرونی سرمایه گذاران وي، که غواړي له 10 میګاواټ نه نیولې له 10 میلیونو ډالر نیولې تر 100 میلیونو ډالر پورې په لمریزه برېښنا کې سرمایه گذاری وکړي، موږ دغه فرصت ورته چمتو کړی.
بلخوا په افغانستان کې د روانو نامنیو له امله ډېر کله د برېښنا مزي او پای تخریب کیږي. د برېښنا شرکت د معلوماتو په اساس همدا وړمه ورځ د وارداتي برېښنا 240 کیلو ولټ مزي د پلو خمری سامانګان په مسیر کې د جګړې له امله پرې شوی و. یاد شرکت ویلي چې دغه پرې شوی مزي د لوړ ولټاژ د کارکونکو لخوا بیرته ونخلول شو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د امنیت شورا مشر خوست ولایت ته په سفر کې امنیتی مسؤولینو ته لارښوونه کړې چې د حکومت وسلوال مخالفین تثبیت او لمنځه یوسي. نورحال زموږ د خبريال ابراهیم رحیمی پر پورت کې واوري.
د افغانستان د امنیت شورا مشر حمد الله محیب وايي خو ولایت ری سفر عمده مخداوه چې د افغان پوز منسوبینو ته لارښوونه وکړي ترڅو د حکومت وسلوال مخالفین هر چیرته تثبیت او لمنځه یوسي. خاغلی محیب دغه ولایت حکومتي چارواکو مذهبي او قومي مشرانو مدني فعالانو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په ځانګړې توګه ملي اردو ډیره پیاوړې ده. هغه کمانډو ځواکونه د سیمې په کچه بې ساری ځواک وباله.
زما هدایت اردو ته دا و چې دشمن چې وینې چیرته کلکه ضربه ورته ورکړي. باید دشمن دلته مونږ پرې ندو چې زمونږ ولسوالۍ زمونږ ښارونه ناامنه کړي. چیرته چې مو ولیدل تثبیت مو کړل ښه کلکه ضربه ورکړي.
له دې سره سره د امنیت شورا مشر حمد الله محیب د حکومت یو شمیر وسلوال مخالفینو د نارضایتۍ د لاملونو پر معلومولو هم ټینګار وکړ او دا تر یوه بریده موثره لار وبلله. نوموړي زیاته کړه چې یوازې درنو وسلو په استعمال او د زیاتو امنیتي پوستو په جوړولو سره امنیت نشي ټینګېدای.
زه چې هر ولایت ته لاړ شم خلک ما نه ثقیله سلا غوړي وایي. ثقیله سلا راکوي چې موږ دښمن باندې حملې وکړو دلته پوسته جوړه کوي دلته پوسته جوړه کوي. که په پوستو جوړولو په ثقیله سلا وکېدلې نو خارجان به هم کامیاب شي وي. هغوی سره خو سلاوې هم ډېرې وي امکانات هم ورسره ډېر وي. دا په ثقیله سلا نه کېږي نه دا په هر ځای کې په پوسته جوړونه کېږي. دا په دې کېږي چې موږ دښمن وپېژنو او دا او دې باندې هم پوه شو چې ولې دښمن دی او په هغه کې ولسه کولای شي مونږ سره چې دا خلک مونږ را خپل کو.
د افغانستان د امنیت شورا مشر حمد الله محیب د خوست یاد مشرانو ته وویل چې د حکومت په هر برخه کې اصلاحات پکار دي مګر زیاته کړه چې د افغانستان دښمنان غواړي نظام لمنځه یوسي. د هغه په وینا یو ځلې د نظام ړنګولو فلم لیدلی او نور باید انقلابونو ته د پای ټکی کېښودل شي.
هر ځل چې انقلاب کېږي مونږ او تاسو څه چې جوړ شوي دي د منځه ځي. زمونږ او تاسو د هیواد تاریخ یو برخه مونږ د منځه وړو. هر ځل چې انقلاب راغلی دی مونږ متضرر شوي یو. ګټه ترنه نه ده لیدلې. ګټه په تداوم کې ده. ګټه په دې کې ده چې زمونږ نظام باثباته شي په آرام آرام باندې مختلاط شي.
په دغه ناسته کې د خوځینو مشرانو بیا له ښاغلي مهم نه په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او د نامنې پیښو د مخنیوي په برخه کې د جدي ګامونو د اخیستلو غوښتنه وکړه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له څو میاشتو بندیزونو وروسته ټاکل شوی چې سبا په افغانستان کې د شپږو لوبډالو په ګډون د کرکټ شپږیز لیګ اووم پړاو سیالۍ پیل شي. دا سیالۍ چې یوولس ورځې به دوام کوي پاکې د افغانستان د ملي لوبډالو د لوبغاړو په ګډون د ولایتونو په کچه لوبغاړي هم لوبیږي. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په دې رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره د شاوخوا شپږ میاشتې بندیزونو وروسته د دغه هیواد کرکټ بورډ سبا د شپږیزې کرکټ لیګ د اووم پړاو سیالیو د پیلېدو اعلان کړی دی. په دغه سیالیو کې شپږ لوبډلې سپین غر پړانګان، کابل بازان، مسیانک اتلان، امو نهنګان، بند امیر خامران او بوز ساتونکي ګډون لري چې پکې د افغانستان د ملي لوبډلو لوبغاړو په ګډون د الف او نورو کورنیو لوبډلو لسګونه لوبغاړي لوبیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دغه لیګ په لومړۍ لوبه کې به سبا له غرمې وروسته د مس عینک کتلان د بند امیر خامارانو په وړاندې د سیالیو ډګر ته ووزي. دغه بورډ ویان فریدو تک امریکا غږ ته وویل چې د دې لیګ د ترسره کولو پر مهال به د کورونا وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان ټول سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیول شي.
د اقتصادي پرواه هم د لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت دی او د تخنیکي پرواه هم د لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت دی. همدا شان درته ویل شم چې ځوانو لوبغاړو لپاره ښه چانس دا دی چې دوی به د خپل سینر لوبغاړو نه ډېر ښه تجربې ترلاسه کړي او ورسره څنګه کې په دغه سه وخت کې چې شپږیزه کې پبلیک تر سره کیږي، نو زموږ د هیوادوال لپاره به د تفریح هم یو ښه زمینه او ښه فرصت وي. او همدا شانتې درته ویلی شم چې د کرونا وایرس پر وړاندې د مبارزې ټول ټکي به په دې کې عملي کیږي او ټول ټکي به په پام کې نیول کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ د چارواکو پر وینا د کرونا وایرس خورېدو د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت د سپارښتنو په اساس په دې سیالیو کې به محدود شمیر نندارچیانو ته په لوبغالي کې د لوبو د لیدو اجازه ورکړل شي. شپږیزه د شلو اورونو سوداګریزي کرکټ سیالۍ دي چې د افغانستان د کورنی کرکټ یو معتبر لیگ بلل کیږي او د کرکټ له نړیوال شورا سره هم رسمي دي. دا لیگ هر کال یو ځل کیږي چې هدف یې د افغانستان د داخلي کرکټ وده او له دې لارې ملي لوبډلو ته د نویو استعدادونو موندل او د لوبغاړو لپاره د عاید یو سرچینه بلل کیږي. د شپږیزي لیگ دغه سیالۍ په داسې حال کې پیلیږي چې د شفافیت د سار بنسټ په یو تحقیقي راپور کې د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې د جدي نیمګړتیاو خبر ورکړی دی. په دې راپور کې راغلی چې د کرکټ بورډ د ادارې د بورډ روڼتیا، حساب ورکونې، حکومتولي او د اداري فساد مخنیوي په برخه کې هیڅ ډول پام وړ اقدامات نه دي کړي.
درنو ریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه.